السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب اوومه، د اکتوبر میاشتې 28مه. دا خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. په خبرونو یې پیلو، اروزګان کې د طالبانو چارواکو خبر ورکړی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله 8 کسان مړه سوي او بل ټپي دي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه نن سهار شاوخوا 2:30 سوي ده. د پیښې علت د سړک خرابوالی شول سوی دی. نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسنوي ته لیږل سوی ویلي،
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 50 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مهیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تېر کال 6 ماشومان ګزن وهلي وو چې ټول په ننګرهار کې وو، خو سږ کال تر دې دمه افغانستان کې د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې باران او سیلابونه کیږي. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه پرون یکشنبه او نن دوشنبه به هم د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د دې ډلې د عام روغتیا سرپرست مولوي نور جلال جلالي او په افغانستان کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر رابرت ډیکسن په کابل کې د هیواد په لور پرتو سیمې کې د روغتیایي مرکزونو پر جوړولو خبرې وکړې. دغه وزارت د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جلالي او ډیکسن په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو او په نشه‌یي توکو د روږدو کسانو د درملنې د اسانتیا او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو په اړه هم خبرې وکړې. د دغو بحثونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په افغانستان کې د بریتانیا سفارت روسه د طالبانو له روغتیایي چارواکو سره د خپل شارج دافیر د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر وژلي چې شک کېږي د دغه هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یوه مرګونی برید کې لاس درلود. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل سوي. په پاکستان کې میشتې جیش العدل ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی دی. تسنیم د ایران سپای پاسداران په وینا راپور ورکړی چې دغو ځواکونو د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ د یکشنبه په ورځ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نور یې نیولي. د شنبې د ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی ګڼل کیږي. پاکستان کې نن دوشنبه ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو بل ملي کمپاین پیل سو. اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیونه ماشومان به د کور پر کور کمپاین پر مهال واکسین سي. دا به اصل کې ده چې په پاکستان کې د ګزن د مثبتو پیښو شمیر خورا لوړ شوی او له دې سره هغه هڅې زیانمنې سوي چې له کلونو راهیسې د ګزن د ختمولو لپاره کیږي. په پاکستان کې سږکال د مثبتو پیښو شمیر 140 ته رسیدلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکي وایي اسرائیل نن دوشنبه پر جنوبي ښار ساور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي اسرائیل نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یو ودانی وشتلې چې 15 کسان وژلي او لس نور ژوبل کړي دي. د فرانسې خبری اژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اسرائیلي چارو کارکونکو لیدلي چې د ژوندۍ پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی وو. ساور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپل لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل شوی. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګه کې د دورزنی اوربند او د یرغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر څو باندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه وړاندیز د یکشنبه پر ورځ وسو چې پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل 4 یرغمل سوي کسان خوشي سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته ویلي په لس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسي. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. السلام علیکم. مغزی سکتا یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخوي. سکتا کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پېښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکتا د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکړم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبه مخکې راته وویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغه خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او کنه. خو په هر حال اورېدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادي له جرمني را سره دی، کولی شئ چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانوم، کولی شئ چې استودیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00420 112 45 01 بل نړیواله شمیره ده 00420 112 45 01. اوریدونکو که د اړیکې واس نه لرئ، یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم بحث پیلولو ښاغلی حدیث سره. ډاکټر صاحب ستړي مشه، راځئ پیل له دې نه وکړو چې مغزي سکته یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي.
سلامونه لودین صاحب، بیا تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستروک چې دی دا یو ډیره مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې ووایو، دا داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یو برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخی نخانی هم لري. یو څه چې ما وکتل وای، کله ناکله هیڅ نخی نخانی له وړاندې نه خې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې دا او کنه په اکثرو مواردو کې نخی نخانی هم له ځانه خې
ستروک چې دی نخی نشانې به زه په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنا چې دا د انګلیسي ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکټر مریضان په ستروک کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول که ووایو چې د انسان د مغز په چپه طرف کې ستروک واقع سو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو دوام علامه چې ده هغه د اې ده، یعنی آرم دا د راسته طرف یا چپه طرف هر طرف چې هغه نور دی نسي کولی چې حرکت وکړي. یا مثال په ډول پښه نسي پورته کولی د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس دی یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو یې سر نه خلاصیږي، یا د مریض په خبرو د چا سر نه خلاصیږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نسي کولی چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو که دغه علایم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید شبخانه پر ورسی ژغه د اخیری توري د ټی د چې ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسی.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخې نخانې مو چې یاد کړې، دا مخکې له سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په مریض کې د سکتا راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناست دي، یو دم دوی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دی نسي کولی چې افاده کړي. یا خلک د ده په ژبه باندې نه پوهېږي، یا یو دم مثال د لاس په لاس یا په لاس په راسته طرف یا په چپه طرف د مثال په ډول باندې هغه حرکت چې دی نورمال ډول باندې لري هغه نسي کولی. مثال که چا ټلیفون په لاس کې یا ټلیفون یې د لاس څخه لویږي، یا که پر لایر روان دي یو دم چپه کیږي ځکه چې راسته یا چپ طرف یې د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضې وخت سټروکونه د پدې پر سټروک شدت څومره دي. بعضې سټروکونه چې دي چې موږ هغه ته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې پر اسا طرف مثال په ډول باندې وایم یوازې دغه حصه د منځ څخه ځي، حرکت موجود دی مګر حصه د منځ څخه ځي، مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید وغونه جدي ونیول سي، لکه غټ سټروکونه چې دي، ځکه اکثره ډېر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو هغه نښې نښانې وویلې، دغه سکتې نه مخکې هم د انسان په وجود کې دا ستنې نښانې ښکاري؟ اکثره ناروغۍ چې دي یا اکثره نور ناروغۍ یا نور عوارض چې دي مخکې نه مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نښې نښانې ښکاره کوي. فکر کوم ستروک یو څه دغه علائم پټ ساتي، همدې لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکې له دې چې انسان له ستروک سره یا هم له سکتې سره مخ شي، په وجود کې داسې کومې نښې نښانې نشته چې هغه د دې څرګندوی وکړي چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن ساعت وروسته له سکتې سره مخامخ شي؟ داسې نښې نښانې شته؟
سټروک اصلا داسې دي، خپل ریسک فاکټورونه لري. یعنی ډېر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په سټروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بالاخره سټروک رامنځته کیږي. یعنی سټروک چې دی په کلو کلو رامنځته کیږي، خو د علائم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست وي، یو دم دغه علائم پر راځي او نور د سټروک سره مخامخ. یعنی ستاسو خبره صحیح ده چې دا د پټ دښمن سره کولای شي ورته ووایي، خو دغه پروسس یې د کلو کلو څخه شروع وي په ډیرو مواردو کې.
بله کور ودان، او ډولونه کې په سر کې لږ زر اوریدونکو ته واضح کړو، اوریدونکو هم اړیکه نیسي استودیو سره وصلېږي. په څو ډوله د استروکونه تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلو ده چې واړه او لوی استروکونه، اما ډلبندي څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
ډلبندي د سټروک مهمه ډلبندي چې هغه د انسان د مغز د اناتومي په پوهېدو سره کیږي. د انسان مغز ته وینه د دوو لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مخ ته لارې څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټیټ سرکولیشن وایو، او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبرازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو که په دغه دوه سرکولیشن یا د وینې په جریان کې کوم اختلافات را مبایسه کیږي، یا که هغه د هرې وجې څخه یي، که په دغه اویو کې مشکل راځي، نو سټروک را مبایسه کیږي. نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټري سریبری میډیا سټروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهم ترون سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول که مغز په چپه طرف کې سټروک را مبایسه شي، راسته لاس پښه او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي، همداسې که په راسته برخه کې را مبایسه شي. په چپه طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې د ژبې مرکز هم هلته وجود لري. نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپه طرف کې را مبایسه کیږي، هغه مریضان به د ژبې مشکل هم وسل لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخې کار کوي خو د پښې نس پورته کولی، هغه که راسته طرف که چپه طرف. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن سټروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په د شا په طرف کې د دیدن حس دلته موجود نه، نو که د مغز په پوسټیریور سرکولیشن کې یو سټروک رامنځته شي، په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي. نو رنجیده په دا معنا چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی شي، او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود دي هغه نشي لیدلی. دا یې بل ډول. په دغه پوسټیریور سرکولیشن په سټروک کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډېر مهم شریان قرار لري چې هغه ته هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسوي چې په ډېر حیاتي دي. د مثال په ډول د زړه مرکز دلته موجود دی، د تنفس مرکز دلته موجود دی. نو که په دغه ځای کې سټروک رامنځته کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډېرو وختو کې بې هوش کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وسي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات سي راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتې نشي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبرې وکړو ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورحمت الله عبدالله محمد یم سکندر خو یو مو په کابل کې مو بخښم تاسو سلامونه وایم ډاکټر تاسو زما غو رسول سلامونه وایم چې کوم موضوع ده بخښه کوه
محمدی صاحب مننه نن په سکتې باندې خبرې کوو مغزي سکتې باندې چې عاطبي سلای ستروک ده په دې خبرې کوو ځکه د اکتوبر 28 نړیواله ورځ ده
یو خو دغه مرزي ګور چې دغه سلای دغه د زمرو خاطر
محمدی صاحب تاسو غاک سم نه لرو محمدی صاحب کله ځر خپل ځای بدل کړي او بیا خبرې وکړي ځکه زموږ غاګناورم او زموږ د خبرون میلمه مهم غاګناوري که وستاس خبرې وکړي ممکن غاګ مساموي مهرباني
وستانس
اوس موږ غاګ وځي سو مهرباني خپل پښتنه وکړي
ما وایم مازمنو خاص خدای روازي وایم فرانکی دا سر راک پټاو سو نی بیا بیا سره کور پروت نیم مړ نیم لاسو ملاته مرڅ پښه مرڅ بیا چې څا څا ما وملګرو خبره نه څه کوله یا تنده کال پروت خبره نه څه کوله لاس پښه مړ نو چې په دا مرضی کې په واره کې دا د سکتاده د مغزو ده کوي هغه د بل مرضی ده
خاکور ودان محمدی صاحب مننه ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل د بیا ماډی کني ولې نو په هر حال پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو یې راخلو له دې سره خبرې کوو ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسدالله الدین صاحب تاسو سلامونه او د آزادۍ رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس
ډیره مننه سلامت اوسئ مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني
مننه خدای پاک خوشاله کړه محترم اسدالله الدین صاحب لکه جاب له محمدی صاحب ته تاسو ته خبرونه نه دا ورېدلې نو موږ خو تاسو د خبرونه مینوالې ما خبرونه باندې د خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږ بجو څخه وروسته د آزادۍ رادیو نشرات چې د ښکت د ګرځره نه اورېد کیږي نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکلال کې نو را به سم موضوع ته محترم اسدالله الدین صاحب خبر ده چې لکه اج محمدی صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر موږ د خلک لیدل چې ټکر وکي نو چې ټکر وکي یا سر ما چې مثال د خبرې یا د غوږ سره د غځای زخمی سي یا املا زخمی سي نو دا ډاکټران ته چې ورسي هغه مثال د خبرې د سوټ وای چې د مریض د امکان ست چې د نیم بدن یې پالس یا یو پښه پالس یا یو لاس پالس نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا ده چې مثال د خبرې د مغزي سره ته دغه توای او بل د نړۍ په افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستاک نه چې مثال د خبرې څوک د مغزي سره دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي که مثال د خبرې نور مملکتو ته اړتیا ست چې خپل مریض بو دغه دی پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دی
کور ودان زموږ اوریدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و سلامات اوسې چې پښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واشي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
نودین صاحب سلامونه
علیکم السلام ستړي مشه
مننه خوشاله وشي محمد نبی احمدی مرزا بغلان مزام ور مخترم جوړو وشي
او محمد نبی خان بغلان ستړي مشه مهرباني
او خوشاله وشي البته ما خو یو سوال لودین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا سنت نه وایي چې موږ تاسو وایي ما سره موږ هم چې لا باندې دلته خلک ټوای شي دا د شمه چې د قلب هو ټوای شي سنت قلب یې کړی د لري کې ټوای کنه نو دا وګوره لودین صاحب د اواز هم فرمار لري لودین صاحب ما تاسو سوال نو دا چې څومره وزن یې نه تقریبا دا تر راځي زیاتره خلک مې دل لودین صاحب چې ځکه روان یې مثلا دا مت راځي درب دیږي مثلا دا خبره نه غوښته نه ویږي وګوره چې دا ځون لا صبر کوي او یو چې دا خلک دې لږه شپه وګوره چې دا تر وخت کې کور باندې خلک راځي او غمیا فکر دي دا هغه سړی وګوره چې دی خو کیږي ما چې وګوره ځون لا صبر کوي ټول کې نو وګوره چې دا وزن په حساب باندې چې دا ډیر وزن دی باندې هم راځي چې وزن مینا څو وزن مینا تقریبا اجازه وزن مینا دې دا دې ما سوال نه من نه
سلامات اوسې کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنه جواب وو یو ځای مهرباني وکي ازادي رادیو ته وګورئ
بله سلام علیکم خوب هستم بخیر خیر تف موقع با زبان در صحبت نکنیم
مهربانی وکي مهربانی وکي کوم زاري مالی کني ولي او د مغزي سکتي پړه باندې مشخصه سوي مهرباني
از غولات مزولات بغلان صحبت نکنم نمي کوم نه خو نخونه داره کی میشه کی موي را باز چیک کنیم زلاوگیری کنیم را یا بریم به دکتر
تشکر ډیر مننه، سلامت اوسې. رادیو ته غوښ شي حتما به ډاکټر صاحب بیا هم درته دغه نخي نخاني تشریح کی، که هم د خبرونه په سر کې مګرانا پیواچوله، اما تکرار حسن بشي بیا به یو ځل ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه جواب کی. کور ودان چالي کني سي اوریدونکو، اوس هم تاسو یو شی باډی کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکي دغه اوریدونکو اړیکې نیولې وي، حتمن تاسو هم پوښتنې در سره لیکلې دي. اول هم محمدی صاحب اړیکې نیولې ول کندهار وای، دا مهال په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عام ده یا په عام اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلی دي، همدغه وای د مغزي سکتې ناروغي دي، او دغه راز فکر کوم. دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پوښتنه وچی وای ځینو حالاتو کې ټکر کیږي، آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبیعي حادثې یا طبیعي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي. محمدی صاحب ته څه وای بیا به د اتل څخه بونور اوریدونکو پوښتنه باندې ورسته رانه واچو.
بالکل محمد صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړله. سټروک که موږ داسې تقسیم بندي کړو چې 50% د 50 څخه تر 90% سټروکونه چې دي د فلج دا د وینې د کمبودي څخه رامنځته کیږي، یعنی هغه وخت چې د مغز یوې حصې ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک را وایسته کیږي. دا د 50 څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي، او د 50 څخه تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حملې هغه دي چې څنګه چې محمدي صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاوی چې په عامه اصطلاح وایو، نو یوازې د 50 څخه تر 90% پورې ډیر وختونه دغه د رګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي. که مثال په ډول وایم چې د فشار د 140 څخه یو دم 200-220 څخه ورسیږي، نو په داسې صورت کې امکان د ډیر څه چې د مغز په برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او هلته مغزي خون رسېنه باندې کیږي. دا د 50 څخه تر 90% پورې دي، او هغه نوټ دي هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک را مپیس کی. نو دا هغه یو پوښتنه ده. خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي علائم ډېر فرق نه کوي، که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی. په دواړو صورتو کې مریضان فلج ورکوي، که هغه د پښې، که هغه لاسي، که هغه په ژبه کې یو مشکل له مبایسته کیږي، او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسي، یعنی هر څومره چې چابه کیږي باید مریض شپخانې ته ورسیږي، او داسې یو شپخانې ته باید ورسیږي چې هلته اقلن د سیټي سکین سهولت موجود وي، ځکه د دغه دوو سټروکو تر مابینس فرق کول په کلینیک کې ډیر مشکل دی. څوک نسی ویلای چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون لزیدا خطر نه مابیس سوي دي، او کدا سټروک الته د یو شریان د بندش ته خطر نه مابیس سوي دي. یعنی مهمه ده چې سره یو ځای ته ځان ورسی چالت د موجود. او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکي، ما د سوالونو مونږ کله سوالونه خورا ډیر و، نو دوم ډیر سوال وکي د ویل چې دغه خلک ټکرونه کوي او د ټکر په وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي. موږ باید فرق وکړو، دا موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو، دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته شوي، یعنی اټراوماتیک دي، یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي. بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته شي، هلته مغزي خون ریزي ورکړي، خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو، مګر علائم کې ډېر فرق نه ورکوي.
ښه، ډاکټر سمیر بانی وکړه ستاسو غږ راځي. خبرې وکړي د اتل څخه پوښتنه هم ځواب شوله، یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثې هم چې انسان ته پیښیږي د دې لامل کیږي چې انسان سکته وکړي یا سټروک پی راشي. لنډه کې د محمد نبی ورور پوښتنه ځواب کوي، وای وزن څومره د ریسک په فکټورونو کې حسابېږي، او کله ناکله وای د غم په ځینو پیښو کې مثلا یو کس وي خدای مکړه مړ وي، هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي بیا هغه هم لمنځه ځي، یا مثلا د غم نورې پیښې د وزن او د غم په پیښو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تلل د هم وای سټروک ده او که ممکن نورې ناروغۍ.
لکه د پروګرام په سر کې چې موږ وویل دا د ستروک خپل ریسک فاکتورونه لري او دا موږ په دوه برخو باندې عمومي په صورت باندې وشو. یو هغه ریسک فاکتورونه یا هغه علائم دي یا هغه ریسک فاکتورونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې په هغه کې تغیر راولي، یعنی قابل د تغیر دي. دا داسې ریسک فاکتورونه دي، مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي، شکر ده چې سړی کولای شي کنټرول کړي، د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو ریسک فاکتور دی د ستروک په درلودلو کې. یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غونډه صورت نه یوازې دا چې د ستروک ریسک ډیریږي، بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو څو شکر ونه لري دا هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي، د قلبي حملې د مثال په ډول دا هغه رامنځته کېدل خورا ډیری، د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی چې کولای شي په هغه کې تغیر راولي، او د دخانیاتو استعمال. بعضی هغه ریسک فاکتورونه دي چې په هغه کې سړی کول نس کولای چې تغیر راولي، د مثال په ډول سټروکونه په نارینهو کې د ښځو په نسبت باندې ډیر دي، دا هغه یو داسې ریسک فاکټر دی چې سړی نس کولای چې تغیر راولي. عمر، د عمر په لوړوالي سره د سټروک ریسک ډیریږي. نو پوښتنه بالکل صحیح ده، او هغه دا چې د وزن په ډیروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي.
کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. وروسته به بیا لږ زره په دې هم تم شو چې د ستروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي. سره خو اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو، له نیک مرغه چې اوریدونکي نن ډیر دي، هڅه کوو چې د اکثر اوریدونکو پوښتنې ځواب کو، ځکه دا موضوع مهمه ده او په افغانستان کې او په نړۍ کې پیښې هم زیاتېږي. ستړي مشې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشې توخې سه مهرباني.
محترم ڈاکٹر صاحب سلام کی احترام آپ مرغریو محمد صاحب اطد صاحب محمد صاحب دیشتنی وقولی واقعی مرحم دغتنی تذر کی مفت وطن کی ہم لکھ محمد صاحب سے وہ دس پیسی جو پرانے سر کے رکھ پساؤ سو نو دا پیښې ډېرې کېږي. نو زموږ محترم ډاکټر صاحب به دوه پوښتنې دي. لومړی، کله چې په دې مرضي باندې یو څوک مصاب شي، نو مخکې له دې چې موږ به یو کلینیک ته ورسوو یا یو مرکز ته ورسوو، تر هغو پورې موږ څه تدابیر ونیسو او د ده لپاره څه شی لازم دی؟ او دوهم، دا یوازې سپینزیری او کلان سال خلق دی مرض بندی اختکیز او کشنیان و تم پیشیجی از مفت وطن که خو تروس پوری داسی اکثر دو وقتو پا سپینزیری او کلان سال و پا دوگو که پیشیج او یو اپستان پا ترس که دا هم داسی آیا پا کابل که داسی کلینیکس که سموزی ورسو او زر پرزر پوری دا دایی دا پارا علاج بسی او دا پتون وقت که انسان هلاکی داسې میعاد لري نه لري؟ نو دا پوښتنې دي. مننه.
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامت اوسئ. مونږه هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې له کابل نه هم یو میلمه ځان سره ولرو، خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې هم ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب فضلی ویل چې د فتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وای عملیاتو ته اړتیا لري، نو دغه معذرت هم پر ځای. هڅه کوو چې د خبرونه په پای کې که چیرته ډاکټر صاحب فضلی له عملیاتو نه خلاصي بیرته راسي او په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي. په هر حال ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري، هلته ملګري دوستان شته، وروسته به په امکاناتو خبرې وکړو. بل اوریدونکو راخلو، ستړي مشې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې.
ډېره مننه لوډین صاحب، تاسو د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې لې احترامات وړاندې کوم. خالد نوښت یم، زابل ورس نوم یالي کنیولې د یو درې پښتنې مدیله قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه ورسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي؟ او دوم سوال دغه د سپښو ځو نارینو کې د مغزو د سکتې عوامل او نشي څه توپیر سره لري؟ او دریم سوال دغه د ولې د مغزو سکتې ځینې وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي؟ دا پښتنې
کور ودان نوښت صاحب ډېر مننه. سلامات او سیوالې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم ورسته خبري واچو. او ردونکو راخلو چې منتظر پاتې نشي، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، له ډیر وخت پس سلامونه او نیکې له تاسو محترم اوریدونکو او ډاکټر صاحب ومنئ.
و ډیر مننه. سلامات اوسئ. تاسو هم ستړي مشئ، مهرباني.
خیر شي. البته کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا ریپورت نه مړي کنه ولې محترمه لودین صاحب
زرملوال سپستړي مشي مهرباني وکي تاسو اتمان زموږ باس تعقیب کړئ دی په مغزي سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوي چې د اکتوبر 28 نړیواله ورځ د عامه پوهاوي په مناسبت غونډه جوړیږي. تاسو د مغزي سکتې په اړه څومره پوهیږئ او که په اړه مشخصه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
نو محترم لودین صاحب د زړه سختې او دغه مغزي سختې چې د مثلا دغه یو دم سي سړي باندې یعنی د زړه حمله هم دې ته موږ ویلی شو. نو که چېرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خو چې دي دغه خو ډېرې سختې ناخوالې لیدلې دي، ډېرې سختې ناخوالې، یعنې په دا ټول د 15 کالو کې موږ ډېر وکړېدو ځورېدو، خو له نیکه مرغه اوس هغه سې مشکلات نشته لکه څنګه مخکې وو. نو زه به راسم دا خپله خبره به نور په مخ باندې بوزم. د دې ما په خپل فکر او نظر باندې دا ډېر د غوړ شي استعمال څه کوي، مثلا یا چربي یا د وازګې استعمال زیات کوي، په دا زیات غوړ خوراکونه ډېر کوي. د دې وجه هم دا کېدلی شي تر کومه جایې چې معلومات لرم. او بل دا د ډېر خفګان او ډېر غم په وجه باندې هم کېدلی شي. نو زه له ډاکټر صاحب محترم نه ما دا پوښتنه د محترم لودین صاحب که چېرته یو انسان ورزش وکړي وګرځي را وګرځي دا د دغه مرض په منځولو کې څومره مهم رول ادا کوي؟ دغه مې پوښتنه وه محترم لودین صاحب.
کور ودان زرملوال صاحب سلامت اوسئ. اورېدونکو مننه چې اړیکه نیسئ. راځئ یوه شیبه انتظار وکړئ، صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي، ځکه بیا به نور اورېدونکي وروسته را واخلو. پوښتنې ډېرې شوې، کله چې پوښتنې ډېرېږي لږ زره له موږ هم لوری ورکیږي چې کومه پوښتنه را واخلو او یېره راسره وي چې کومه پوښتنه را نه پاتې نه شي. خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلي یاداشت کړي دي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن ځان سره پوښتنې لیکلي، ما هم لاندې یاداشت کړي دي. د توخي صاحب له پوښتنې نه به پیل کړو.
زه باید په جواب کې دا ووایم چې د سټروک په تداوي کې تر ټولو مهم ترین شی چې دی هغه وخت دی. هر څومره چې چابک مریض شفخانې ته ورسیږي هغومره د آینده ژوند د سي کېدو او د ژوندي کېدو امکانات ډېریږي. موږ په طب کې وسیله لرو مخصوصا په سټروک کې چې ټایم از برین، یعنی مغز دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی. هر څومره چې د مریض په تداوي او معالجه کې تعویق راځي هغومره د مرګ چانس ډېریږي. نو هر څومره چې چابه کېږي باید مریض یو شفخانې ته ورسیږي. زه بیا تاکید کوم چې داسې یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود وي. دا یو پوښتنه. او دوهمه پوښتنه چې ما لیکلې ده هغه دا وه چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوشنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سمپل وړېدو سره د سټروک ډېریږي. یعنی په 80% مریضان چې دي هغه د 15 څخه د 80 کلو په عمر کې شاوخوا کې. خو دا داسې یو د یو قانون په شکل باندې سړی نه سي ویلی. په اخرو وختو کې ډېر داسې مریضان هم راځي چې هغه ډېر ځوانان دي، 15 شاته د 10 کلو په شاوخوا کې مرمر مریضان درلودلي چې هغه سټروک هم لای تېره کړي. هغه خپل مخصوص عوامل لري خو په عمومي صورت چې دی هغه دا ډېر د سمپل وړېدو سره ډېریږي. درېیمه پوښتنه چې وه هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي سټروک چې دی مهمه دا چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي. زه به بیا پر هغه اناتومي باندې یو لږ تاکید وکړم. دغه د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرمابین سي چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی، هلته د تنفس مرکز پروت دی، که په هغه وخت کې طبي تدابیر ونیول سي او مریض تر یو ځای پر ونه رسیږي چې هلته معالجه وسي 90% مریض د منځ څخه وړي. یعنی بیا د معالجې څخه په داسې سټروک کې 90%. په نورو سټروکو کې اکثره وخت که سټروک کوچنی وي او تر شفخانه پر ورسیږي معالجه وسي د سټاتستیکس ته مطابق د 40-50% مریضان مري. خو دغه مریضان تر شفخانه پر ونه رسیږي نو ډېر غټ احتمال دی داسې چې خپل ژوند ترلاسه ورکړي. نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم، هغه د تنفسي التهابات دي د مثال په ډول. نو امید څه چې د توخي صاحب
څه بل یو بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفاخانه شته. زه فکر کوم یوانه بلکې ډېر شفاخانی به وي چې په دې برخه کې اوس کار کوي، ځکه افغانستان په طب کې یو شمېر پرمختګونه کړي دي، خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي. ځینې حالاتو کې دوی ډېرې مغلقې ناروغۍ هم تداوي کوي. ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب؟ کابل کې دا مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات شته حتمان د مغزي سکتې د درملنې، هم له مغزي سکتې نه د وروسته حالات د درملنې لپاره؟
ولزما معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکین، د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي، او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي، چې په دا وخت کې باید ډېر مریضان کې د مغزي خونریزي ډېر غټي، باید یو عملیات سي تر څو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي. نو دغه امکانات شته، او دغه نورو ستروک په باره کې زه خورا ډېر معلومات نه لرم، ځکه دا چې دی دا په اخیرو پرمختللي دنیا کې هم په اخیرو څو کلو کې ډېر شی دواوې راغلي چې مریضان ته پر ډېر سم وخت باندې شفخانې ته ورسیږي. نو هغه اکثره مریضان چې ډېر سخت علائم لري مګر د تداوی څخه بعد بیرته پر خپلو پښو باندې ځي. نو په افغانستان کې زه په دې باره کې خورا ډېر معلومات نه لرم.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاري چې کچیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپل له دغه سي یو پی کې سره مخامخ کېږئ، نو هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوي، ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي. که هغه د ولایتونو په مرکز کې وي، که د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي، حتما تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې هلته دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم ستاسو ناروغ ته رسیدګي کیږي. خالد نوښت اړیکه نیولې وه، درې لاندې پښتنې درلودې، وای د لمغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی، او دغه راز په نارینه او ښځو کې د نخونی خانو څه توپیر شته او کنه، او ولې وای د مرګ لامل کیږي؟
و ادم دې دې شپ پښتنې دې د مغزي سکتې څخه وروسته کانت دابیر د سټروک تداوی چې د عمومي صورت مو فولډو برغو باندې وشو. یو هغه تداوی ده چې په شفخانه کې تر سره کیږي، چې هغه اکثریت د 50 څخه تر 100 ورځې پورې مریض بستر کیږي په شفخانه کې. او زه د خپل تجربې څخه درته وایم، دلته موږ مخصوص د سټروک یونټن لرو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ دي، البته ټوله تداوی کیږي. او دا غوښته ورسته په ټوله مهم شی چې دی هغه ریهبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده. فیزیوتراپی په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په ژبه کې یو مشکل وي، نو دلته باید بعض ډېر تمرینات د مریضانو سره وسی تر څو وکولای شي چې دغه لاس یا پښه او یا ژبه بیرته په خپل پخوانی حالت را ورسیږي. اکثره مریضان چې دي د ریهبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د 2-3 هفتو پورې بستریزي، او بل اخره چې راوځي ډیر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي. او نو دا اوله پوښتنه. دوامه پوښتنه د نارینه او د ښځو تر مابند توپیر پوښتنه کړې وه. په عمومي صورت ستروک په نارینه کې ډېر دی د ښځو په نسبت باندې، مخصوصا په تر ښځو چې پنځوس عمر پورې رسیږي د ښځو د ریسک کچه خورا کمه ده د نارینه په اندازه باندې. او د پنځوس کلو څخه وروسته چې دا د هورموني تغیرات رامنځته کیږي، بیا نو د ښځو د ستروک ریسک هم ډېریږي. په کلینیکي لحاظ باندې ډېر فرق نشته، ځکه د مغز په هره برخه کې چې دا سکته یا د فلج رامنځته کیږي، نو د هغه چې په طرف د خرابۍ باعث ګرځي.
او وای ولې د مرګ لامل کېږي؟ د ناڅاپي مرګ لامل وای کېږي. البته فکر کوم د مرګ لامل هم په 15% کې تر 40% کسانو پورې، ځکه تر 50% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي.
بالکل واردی، بالکل د ناڅاپي مرګ علت یې ډېر وخت دی چې لکه موږ وخت چې ما یو لږ اشاره ورته وکړل چې ستروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامنځته کیږي چې هلته د انسان د ژوند ډېر حیاتي مرکزونه موجود دي، چې هغه ته د ورټوبرو بازیلر ستروک موږ وایو. هغه صورت کې نیوی فساد انسان د مند څخه وړي په دغه خطر چې هلته به زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نسي ورکولی، د تنفس مرکز کې که د سټروک رامه باندې سي تنفس مرکز نور کار نسي کولی. ډېر مریضان چې دي که هغه د مغز په نورو برخو کې سټروک رامه باندې سي سي چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستون کې موجود دي چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ سي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني کوچني ټوټې یا بکتریاوې یا حتی کېدلی سي چې انسان استفراک وکړي په دغه حالت کې، او دغه د میډیا څخه څه شیان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ سي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او دغه د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو، وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خواړه تر ډیره دغه سپینې غوښې یوازې چې خوړل کیږي دا د باور باندې دا هم وای خنه دي پر ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کیږي، او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځېدل وای څومره مرسته کوي د سټروک په مخنیوي کې.
بالکل، د سټروک په مخنیوي کې ډېره ښه پوښتنه ده او ډېره مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډېر تدابیر دي چې د یو د هغو څخه هم سپورت دي. نو وایي که انسان ښه خواړه وخوري، د ښه خواړو څخه مطلب دا دی چې غوړ ونه خوري او مالګه ونه خوري. مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د ډبلیو ایچ او ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې عقلن دی چې په هفته کې درې وارې سپورت وکړي، هغه اطمین نه دی چې ثقیل سپورت دی، نو سړی کولای شي چې د سټروک او د زړه د حملې په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې لږ شیبه اوریدونکو ته بیا نوبت ورکو. اوریدونکي له نیکمرغه چې نن ډیر دي او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مندي لري، یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
محترم اسد لالو جن صاحب، سلامونه قبول کړو. څنګه په خیره؟
ډیره مننه. کوم ځای نه مړی کني ولی او تاسو د مغزي سکتې یا سټروک په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. محمد اشرف اقدور سکندرایله ترغندا ولسوالی سره ټلیفون پکړشه. مننه لوجن صاحب محترم، او دې ډېر ښه خبرې مو وکړلې. بیا محترم ډاکټر صاحب ښه خبرې پر وکړلې. سلامونه مرته وایم. یو مریض زنانه مریض دی چې زموږ د همسایګانو نو دلته ډېر وخت څخه دی مریض، بیا خلک ورکوله چې دا د اعصاب ورګ دی. بیا ډاکټران ته بوتي نو ډېر وخت دوای په وکړلې، هغه ورته چې دا شکیږي یا تر اوسه پټاو شوی نه دی یا اندارګ. نو بیرته چې راوستي اوس د څه خوراک نشي کولای، بس د شیدو څخه لږ لږ کار شیدو خوراک ورکوي، نو خوراک نشي کولای. ډېر تکلیف دی. نو د ډاکټر صاحب سره مو مفصل دا غوښتنه ده، پوښتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه تدابیر ور برابر کړو، کېدلای شي چې دغه ده اصاب راګ پټاو شوی انسان جوړ یادلای شي چې دوا پرواوی نشي جوړ یادلای. نو دا مریض تر د املا صاحب په کور کې دا مریض ستانه ډیر سره په تکلیف دی. کله دا مریض تر معلومات راکې چې موږ څه تداوی ورته وکړو دا مې وښتنه ده.
حق دوست سپتا سولی که پات شایزه که دغه موضوع بزه ډاکټر سپتا وران دکم چې ډاکټر سپ ممکن تاسو نه اضافي پوښتنی ولري زکه دا موضوع داسې فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر سپ هادي مهرباني وکي تاسو د اوریدونکو سره حق دوست سپ سره خبري وکي د دوی دغه د ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوه شوي.
زه به ساس خبر سید یم معلومات ته ضرورت من نور هم یی کزه لږ سم پیدا لیمه. مشکل دا دی چې خوراک نس کولای.
حق دوست سپ تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر سپ پوښتنه جواب
کړئ. صاحب محترم، اوس تر دغه دوره کېدلې دي چې خوراک نه شي کولای، یوازې د شیدو څخه ستنه څخه خوراک کوي، د شیدې ورکې نور یعنې هغه نور خوراک نه شي کولای.
شه په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نه شوروالای یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نه شي ورکولای یا خبرې نه شي کولای؟
محترم ډاکټر صاحب څنګه څه خبرې کولای شي خود مغزي څخه پر دغه دغه منځکه باندې بس درد کوي سر و مغزي و داسې یعنی د دغه لاس و پښو معلومات مې تر اوسه نه دي کړي چې حقیقت خبره
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سټروک کې څوک باید وپوهېږي که نیم طرف د بدن مشکل وي د مثال په ډول چې یا رسا یا چپه طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري نو په داسې صورت کې مهم دا دی چې اکلن یو سیټي سکین د سر دا باید وسی یا که تر ټولو ښه خبره دا یې چې یو ایم آر آی د سر دا وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی او یو څوک چې خوراک نسي کولی د خوراک ډېر علایم لري امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درم وبین سي خو داسې چې سټروک یوازې یا د مغزي راکلته پټاو سوی وي او یوازې څوک ونه کولی شي چې خوراک ونه کړي دا ډېر امکان یې کم دی که مغزي راکلته چی وي پاره صورت کې اتمن نور علایم مستر لري د مریض د څوک حالو دی مریض
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه راته معلوم خو زنانه مریض دی خو دا شي د څه وخت دی د اصلي تعداد نه راته معلوم نه
خمنه ډاکټر صاحب سلامت اوسه کور ودان د غوړیدون کې نه هم نه حق دوه سب نه حق دوه سب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په لپورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصې تاسو په شکی کې د چیو ایم آر آی یا هم سی ټی سکان وخصتل شي بیا به متخصص ډاکټر صاحبان دغه ناروغ حتمان تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامه چې تاسو یاد کړی د ډاکټر صاحب په ټکو د علامه سل پسلو کې دی اغه نه دی د ستروک یا مغزي سکتې نه دی په حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتمان یو ځل داسې یو مرکز ته بوزي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي کور ودان چې اړیکه مونیولې د یو بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی خدای اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتنه راته لیکلې دا هم فضل ماین مومند دی د فضل امین مومند د پښتنه کړې چې وایي زه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري کله هم ډیر خفه شي یو چپا پر راځي چې سر ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای به هوښ کیږي او بیا لخلې وین راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوښ وي وای بیرته په هوښ راځي چې ستونزه به وای څه وي
د دوی ښکاله دی او چپکیږي او دوا سات بعد بیا په هوښ باندې راځي
bale
ځوانانو کې لکه ما چې در مخه وویل سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې دوه ویشو پنځه ویشو دېش کالو کې د سټروک په ډېر کم پیښیږي په هغه صورت کې چې مریضان د فاميلي تاریخچه د بعضو امراض ولري نو په هغه صورت کې سټروک هم باید کیږي او دا چې سړی چپکیږي او د خولې څخه وینې راځي دا خورا ډېر علایم لري د خولې څخه وینې راتلل هغه د د میډیا د بعض زخمو څخه رامه باندې کېدلای شي د مړی کې د بعض رګو د مشکلاتو څخه رامه باندې کېدلای شي د ینه بعض مشکلات کولای شي چې د سړی د خولې څخه وینه راسي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورته کیږي نو په دې ځای کې سوال دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي دای داسې جټکوي سی ضرور کوي او کینور کی او بیا چې دې بیرته راپورته سي د خلیص خیداسې زګان یا کفان نه داسې راځي د مثال په ډول لکه د مرګي په حمله کې نو دا چې 2 ساعته بعد دې بیرته راپورته کیږي دا حتمان باید د یو نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي ځکه دا چې دې نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو دغه سره یې مرته پیښیږي
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پوښتنه مطرح کوي بعد یادونه وکم چې اوریدونکو ګانش میر هڅه کوي چې اړیکه نیسي خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبري وکړو باید رورو با سره راټول کو پاتې ورسو یو نتیجې سره ورسو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخابره وکړي په نخونی خانو باندې تم شولو او هغه دولونه باندې هم وغږیږي چې څو دولونه دي کوم دوله ډیر خطر ناکتی رازی لگزره اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن سش ول دغه سکتینه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی که څه هم تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمني کې مثلا مرکزونه شته چې دوه یا درې اونۍ په روغتون کې ساتي ناروغ، بیا هم رخصتیږي، اما په خپل وخت سره بیا راځي. اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا په لس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپي یا هم د ریهبیلیټیشن مراکزو ته. په افغانستان کې بیا دغسې اسانتیاوې نشته، اسانتیاوې یو څه کمې دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوې نه لري، هم که اسانتیاوې ولري، اما ډاکټر صاحب تاسو پوهیږي چې کله ناکله دغه تداوۍ ډېرې پیسې غواړي، او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغسې مرکزونو ته په دوامداره توګه بوزي متاسفانه. نو څه کول په کار دي له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پیښه شوې وي؟ آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد د تعقیبي درملنې وشي، او که نه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته؟
لودین صاحب لکه ما چې وختي اشاره ورته وکړله، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده. هر څونه چبک چې مریض وي هغه باید شفخانې ته ورسیږي، او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانې ته ورتګ حتمي دي. عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دغه علایم چې موږ وختي بحث پر وکړي چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښه کې د حرکت مشکل وي، یا څوک په جیب کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سم لیدلی، یا په ژبه کې مشکل پیدا کیږي، هر څومره چې چابک کېدلی سي باید شفخانې ته ځان ورسوي. اکلن باید د سر یو سی ټي سکین باید وسي چې هغه کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه سوی دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې دا هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي، او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق ولري.
بالکل صحیح خبره. سټروک ډیر جدي وي، په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري، او بعضي سټروکونه چې دي هغه حتی 24 ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضي غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعض وخت مشکل ای، خو دغه هغه شان چیزی چې ډیر ضرور دی هغه دا دی چې که سټروک رامه باندې کیږي، مریض باید شفخانې ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي ځان ورسي. اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسي. تر ټولو ښه خبره خو ایم آر آی دی، خو ایم آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې، یعنی په مالي لحاظ باندې د چا ډېر وخت نه پرسیږي، او په ډېرو وختو کې د ایم آر آی نه موجود. نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي، او نور ټول هغه شان چې هغه ریس فکټورونه چې موږ وویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسي. هغه دا چې ډېر مریضان لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه خبر چې موږ لوړ فشار لرو، نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوي واخلي. ډېر مریضان چې دي شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه خبر، نو په دا صورت کې مهمه ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي، په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهیږي چې شکره دلته شکره شته، باید د شکرې تداوي باید وسي. د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډېر مهم موضوع چې د هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي. ډېر سټروکونه چې دي هغه وخت رامه باندې کیږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامه باندې سي. ډېر وخت سړی دا نه سي مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري، خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهیږي. اکثره وخته صرف دونه پوهیږي چې زړه ډېر دربی کوي، ډېر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه. په داسې صورت کې هم ډېر مهمه ده چې د شفخانې ته ځان ورسي، او د زړه اکلن یو سی جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکات باید وکتل سي چې د زړه حرکاتو نامنظموالی موجود وي که نه دي. که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوي واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عوامل سټروک دي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. یو اوریدون کې راخلو ډاکټر صاحب بیا به بحث سره راټولو دغه اوریدون کې ډیر منتظر پاتې دی په دې لچې وکولې سو پښتنې پلانډو کې وورو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ته غوږی
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چې د سر د مشکل ده
خا کور ودان مننه د غوړیدون کې ډیره لاند پښتنه درلوده او پښتنه هم داسې چې ممکن ډیره عمومي جواب شي ځکه سردرد خو ډیره ناروغي دي چې
زما یو پښتنه ځنی ورکم کده غوړیدون کې
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني مشر واصل د غوړیدون کې
شدید سردردي ک یو دم را به ست کیږي نه هیڅ سردردي موجود موجود نه یو دم د سرداس یو دم را به ست سي چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلې تاسو د سوال مفهوم دا دی او د دونکو فکر کوم چې وایي
فکر کوم واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړی کا سامانه د متاسفانه اړیکې مر سره پری کوزه که وخت کم دی ډاکټر سي مهرباني لاندې تفسیر ورته وکړي بیا به بحث راټولو
سردردي چې دا سردردي مریضان اکثره وخت دا یو سردردي سرغازي وایي چې زه هیڅ سردردي نه پیژنم او دا سردردي راته پیدا سول چې ما په ژوند نه لیدل نو هغه مرزان څه معمولا مو پښتنه کوي چې دا سردردي د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردي نه ده یو لږ سردردي د دوه درې تر لس پورې لس داسې سردردي ده چې چا په ژوند کې نه لیدلی په دغه کې څومره دقته کولی شي چې ووایي نو هغه مرزان معمولا وایي چې دا سردردي لس ده نو دغه سردردي اکثره وخت د مغزي خونریزي څخه رامنځته کیږي موږ دته سفر کوم ډول هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې خونریزي رامنځته شي ډیر وخت داسې علایم هم حتی نه لري چې پښه دې کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په ژبه کې اول علایم چې ده هغه د شدید سردردي دي یعنې دا هم یو د کسړی وایي چې د مغزي خونریزي د علایمو څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنه شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنځ نګدیوالي او تفاوتونه په لاندو کې تشریح کوي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالی لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حمله تر مابین څو ډېر مشترکات شته اگر اس فاکتورونه چې وخت ما وویل هغه چې په سټروک حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم سیب کوي دا ریس فاکتورونه که په لاند په واضح شکل باندې وایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرو د زمان سره تنګیږي دا شریانونه کده زړه هغه کوچني شریانونه وي او کده د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي کله چې دا عیني شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي مګر میکانیزم د نګات څخه دواړه عیني شي خو صرف توفیر دادی چې په مغز کې د شریانونو قطر نسبتا د زړه د شریانونو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مارک خطر هم تقریبا د دوړو حمله سره ورته دی دا چې خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
دا په عمومي شکل باندې څوک نسی وای لای چې یو د بل څخه خطرناک ده خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوچني مینر سټروک خطرناک ده دا په دې خاطر چې په قلب کې که حمله را مبایس سي او قلبونه کولای شي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دواړه کار پرځي او که په مغز کې یو په سټروک رامه په انسیسي هغه صرف یا شای لاس فنجیږي خو دا پر قلب باندې ډیر اثر نه لري مګر د قلب اثر چدي هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه مغز ته پمپیږي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخ کې تاسو ورته اشاره درلوده چې په تر اتیا 50% پورې دغه ریسک فاکتورونه چدي یا هم عوامل چدي د مخنیوي وړ دي رازی ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد سو غاغوري او دغه راز زموږ استاد سو برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکي څو کو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او دغه راز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظ ځان ترې وژغورو
شغزا سالم غزا صحیح غزا سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سینونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د پاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمیدو تدابیر ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه ډیره مننه اوریدونکو که تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلې وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنې او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حملو مخنیوي کولی شو تر اتیا پنځه اتیا فیصد پورې دغه حملې یا هم سکتې د مخنیوي وړ دي. هغه دا ده چې تاسو باید منظم خواړه وخورئ، په خوړو کې توازن په نظر کې ونیسئ. دغه راز لږ تر لږه په دریو میاشتو کې که چیرته تاسو شکر لرئ، لوړ فشار لرئ، یو ځل لابراتواري معاینه وکئ او دغه ورزش او دغه راز فزیکي فعالیت هم د دغه ډول ناروغیو په مخنیوي کې خپله ونډه او رول لري. کور ودان چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې مغزي سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.